د هنر فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مو له ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظرې چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې وو د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو اسی خپل پاچایم.
په زرپانه کې بل لند کیسه نتکې واوري.
چاودي چاودي ګوتې پسرو اننګورا کش کړې د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلې. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې. په پیل کې له فرشتي مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګری آثارونه درتون پرنيستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګری آثارونه درتون پرنيست. په دې نندرتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګری، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې د دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې، زیاته کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشې له ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو له رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دې وڅېړل شي او د حال په مخابله له بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توری علی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاوو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړې دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر، د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر، د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، پکې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والی ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربېره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهانوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري چې دغه میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمیر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړ شوې و. په دغه لویه پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردیدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، لکه وچې په سپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي له غرو.
دغه لویه غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوې وه، د هیواد د دولسو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا یې د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې یو په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغو همیشه دلته توپک او سلاته لاس کړی دي، د هغو څخه مې یوازنۍ هیله دا ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه دا خپل کشالیو ته د حل لاره پیدا کړي.
یوه تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زېږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه دي جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیلي برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنګونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لاله زار په وینو سور دی،
ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل تا وس غمونه دی خو شکل کې نشکاری، شکل ګلابونه او ری دی کې نشکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې وه چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچید او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یادغونډې په اړه وایي، د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواښاد بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دي چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو، هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېست او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده، هلته د استاد خادم سره داڑی کی ٹنگ بادشاہ خان د فکر لاروی شو علمی حیثیت او فرهنگی او سیاسی ملی نغری ندری او پخونا جوڑو
د ننگرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواښاد بختانی په نوم ونوموي.
ارواښاد عبدالله بختانی صاحب معرف لپاره هم ډېر کار کړی دی، خو تر ټولو مهمه دا ده چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دوی به ډېر سفرونه کول، کلو او بانډو ته او هڅې ته چې تللی دی، هلته یې خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو د دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي، پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سرود ولسوالۍ کې یو خونځی د ده په نوم باندې ونومول شي، او همدارنګه کوم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغې کې به هم د ارواښاد بختانی انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواښاد استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1304 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږېدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر یې ناچاپه پاتې شول. له عربي او روسي ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي، او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1996 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، او د کب په 6 نیټه چې د 2013 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي، نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل، او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب، دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی، او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورې، دا هلکان دي، څوک ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه، چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تاسو ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بېرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې، یو څو میاشتې دغه واښې. دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږې څري، رمی پکې، او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
تل دغه د ګلانو پاړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشته کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. د هغې نه وروسته بیا په د حمل د 15 نه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو دلته د ریدی ګل مشاعره هم کوئ کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعرې پاړه راته وایي، دا دلته په همدې دښتې کې کوئ چې سره ګلان راټوکېدلي په همدغه وخت کې کوئ؟
موږ وخت نا وخت د دغه مشاعرې ځای بدلوو، کله چې ګورو حالاتو ته چې سم دي، امنیت دی، بیا موږ په دښتو کې هم دغه میلې کوو. هغه ساحه چې دغه ګلان پکې بې حده ډېر دي، د اسقلان ساحه ده، موږ هلته خپلې اونیزې مشاعرې هم کوو. کله کله د غونیزو مشایرو د پاره مراوزو او په غریده او ګلانو کې مشایره کوي ترڅو چې د ګلان وي او د غین علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشایره یا غټه ریدی ګل مشایره د عادي یعنی د مشایرو نه پرته د یو فوق العاده غونډی میسو د میلې د پاره دلته راځو میلا کې وو
مزل مزل سړی کړی دغه کندې د شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخه خوري بیا په ځینو ځایونو کې دغه دخته تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واوره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دخته کني دخته کني دی کې وغټه کنده جوړوي بیا دغه د دخته واوره راټولوي په دې کنده کې چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیک چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکار کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
د منکی ور کم پلاستیک ورته چي کنه
پلاستیک وو پلاستیک ورته چي چې هغه وبو صافي راوځي او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې که امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زینس زایونه چې سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرترل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي لپاره می استفاده کوي دا خلک راټولوي جمع کوي او بیا په جمعي
رموته کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزو د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره اغېز کړی
امنیت د کندوز د میلو لپاره یو ساده او دغه نه امنیت چې اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې دلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو پامدی خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دښته کې قسمه کوي تر څو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته د دښته شنه د دغه نه خوند واخلي او
سږ کال هم د ریدي ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی آیا دغلته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدي ګلان را وغوړي که نه
نو سکل ګورو که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پولیس په ښار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده د هغې نه پرته چې مشاعره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې دپاره راشي دښتې ته چکر ووهي
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی هغوی دغه فرهنګي کارونه زندولی نه دي، خو یو څه منفي اغیز په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزې مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه، داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه شل کسه یي.
ښه نو نیازمند صاحب، ما دا خو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو به تللي نو بیرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان له یو راو
ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان له دیولم آی ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان له دیولم آی ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان له دیولم آی سودمن بنشی کور تٹول مر جاری
وران می د خیالات و ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دلته خنیم توای چې پاتیشاو پاتیشا غرموکا زوایم چې زم مشکلات دی دلته خنیم. د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سټډیو مشیار کول راشي.
مننه محبوب صاحب، کور مو ودان چې بلنه مو راکړي.
دوست صاحب ولی شیر لیکي؟
مننه، زه په دې عقیده یم چې زما شاعرین داسې د خی هیڅ پیغام ونه لري. زه غواړم خپلو ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه یي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي لغې نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اورېدونکو یا لوستونکو ته نه وي چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نه وي خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسې د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکړم او خپل تجربه شریکه کم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی کا؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل، زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی نه وم او ډېر ښه هم نه و، خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چا ته نه وي ورکړی و همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګڼل.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو، اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران، د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره؟
ولې نه، کله به هم چې له هغو سره مخ کېدو، خصوصا اجملان زما استاد دی، ما ته املا اجملان ښودلې ده، از ما با استادانو که ذکر رازی چه دیر کلونه ای دی توری دلی مخت نشوه ایم و درات پی توری لکلی دی ما تا دی کسی جبه خود دلی دا ما تا دی شیر جبه خود دلی باروسته ایم ولی در خونه ایراته نو اول که چه مگ باقا وقت بلیک لس نپویدونو دبراتوی چه تاسی که سعیز ادبیات خلوالای او پده که دستانی ادبیات چه پده که تاسی که ویشه دیر پر مختک و که مثلا لیک و لس ده که یه مار اختیام اماغا دی آن سای با لرخوانی تاکیب کلوید او زتی منانا کوم او دوام مرده کوم
دستی ویلکی گیم او اکثر اده پوهان پا دی عقیده دی چه ویده ده شایر پوسته که دیر نازک وی او حتی یو نیم اکا گریندل خوی چه شایر هیچ پوسته که نلری زکه ده طولنی اغا طول حساسیتون نا طول نزاکتون دیر پاسانه سرده حس کولشی بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړی تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نور تړي پاسانه دی حس کول شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او پاسانه حس کول شي یو ستاسو په شعر تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریک وي که ووایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نورو وګړو نه ډېر اساس وي هر څه چې ګوري د هغې په اړه باندې زر فکر هم کوي او ښایي زر یې منظوم هم کوي اوس هر شي ته د چا فکر نه وراوړي د عادي وګړي کله کله که داسې شوي وي که نه چې خولې نه دې وتلي یو باید دې لوستی چې کاش دا ما لیکلی وګوره شاعر څومره حساس دی تر تا مخکې هماغه تجربه چې خپل دی خپله ده هغه راخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاشکې دا ما تر د مخکې کړی وی نو تجربې شریکې دي خو شاعر په هر څه کې اساس دی او زه هم اساس یم د ځینو مسایلو سره
دوست صاحب زه خپله په دې عقیده یم چې د شاعرۍ دپاره زه چوکاټ ته ډېر اهمیت نه ورکوم که څه هم چوکاټ ته خو اړتیا شته ده چې باید موږ یې وړاندې کړو خو دا که پار چوکاټ کې ما ته دا ډېره مهمه نه وي اکثره وخت که هغه د آزاد نظم چوکاټ وي که د غزل چوکاټ وي که د مصنوعي چوکاټ وي که ورته نور چوکاټونه وي خو چې په کومې برخې کې مې لاس بر شو شعر لیکم همدا ښه نور کېدای شي یو شمېر لیکوالان وي ستا خپله باندې په دغه برخې کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډېر کوي
بالکل زه خپله هم په همدغه عقیده یم چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي که په شارپاره نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زه یې راخلم زه ډېر د دې طرفدار نه یم غزل کې بخایي مثلا ځکه د غزل جولۍ چې دا ډېره تنګه ده ولې د نظم ازاده ده زه کیسې کوم او هغه په غزل کې نشم کړی او دا راته بیا نظم کې خوند راکوي
دوست صاحب زه غواړم په دې وخت کې اورېدونکي به هم ډېر په تلوسه کې چې ستاسې نظم واوري یا د غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام ته راتلې تا ما ته ویلي چې ما یو نوی نظم لیکلی
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ما ته ډکلمه کې ځکه ته خو په ډکلمه کې هم ځانګړی استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورستون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم خای هیڅ نوم خدا مې اورېدلې چې زه ډېرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګور وم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله ما وراومه له ډېرو اندېښنو نه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یارو خبریال وم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه پدی خار کې به چې هر لوري تتلما را سره بو پلاس کې کتابونه هغه دا د غستر کې چې ورا وړي او د دل به می لشان آوازونه تا ته یاد شي ګرانی زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فخیروم سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیروم په راډیو کې په یاغي هلک مشهوروم خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوری کنی چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړي
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي
د شپې خاموشي په خورېدو وه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونو یې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو د وریځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي اسما پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یودم را په خود شوه چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو خپل زور شین ټیکری یې په سر را سم کړ غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو خو څه یې کړي وای مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي آصف چې دا وخت بدنه کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو دروازه بیا هم ټکېده آسما په کټ کې کېناسته له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره ناترسه ده د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته اوس باران هم یو څه زور اخیستی وو داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی وو ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده لکه دا چې آسمان ته د خپل تېخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې درېغه ژړا له لاسه خوړین شو آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه د وریځو لمن هم په راټولېدو وه سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه راماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې راننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال اخلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستاني اولیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوپ ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاؤالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼل شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیچ رڼا دلمر خپره سوا، گهیز رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا
زما رڼا سي، نه به بیا یم نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهۍ راته پخلا سي، بیلیږي پیرې اوس ته یون راغی. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړې، اغلی مخ چې په یا نه کړې، اوربل دې پریښوی واته کړې، پر ما د بل اور کړاون راغی، پر ما د بل اور کړاون راغی.
شعر د پیغام او مفکورې تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب ابتدا لیک لیکلې. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب ابتدا لیک لیکلې، زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دی احوال راځي، نه دی خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وځنډېدم، او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري، ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه. زما خوږی محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دي ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ خسته. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابی څنګه دا، زما سلام پر وایا، وای چې زر رازما، او بیخی روغ جوړی ما. کچنه حلق څنګه دی، کچنه حلق څنګه دی، په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګور سختی مکوا، زموږ خو یو زوی دی، خوږی ډیر پام پکوا، او دادا ته وای چې جماعت ته وړي. غټۍ خورکۍ څنګه ده، غټۍ خورکۍ څنګه ده، زما له خوا یې ښکل کړه، او ورته وایه چې تاته مې شنه بنګړي اخیستې تیار، ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوی څادر تاو کړی، دا به در ورسېږي، او بیا چې زه درتلم. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، عسکر قلم په خوله کې ونیولو، ګوندې الفاظ ترې هیر شول، لای قلم کاغذ نه وړې چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله، او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ،
ستا میڑان تا سلام دے پہر جڑا کی دے مقام دے تگٹن کے دے دے خاورے
تسا تم کے دے دے خاورے